من شواق
کابل کې ته مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د سولې په اړه د په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې اوریدلې سي چې وایي په دغه غونډه کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان د صادقانه او عملي مبارزې په برخه کې دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه وو.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسی جرګه د عمان غونډه پر هغو هیوادونو چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د فشار یوه غوره وسیله بولي. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني د حکومت په جوړښت کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي، او د عراق پوځ وایي ځواکونه یې د کرکوک ولایت په هغو سیمو کې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي ګڼې سیمې نیولې دي. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د عمان غونډه نیک اقدام، او د هغو هیوادونو په وړاندې چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د فشار ښه وسیله بولي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي نن د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر غونډه مهمه ده.
دا غونډه چې په دې کې دوه د منګای ستراتیژیک دوستان چې امریکا ده او چین هم لیواله ده صلح ته، هغه هم پکې موجود ده. نو زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې هغوی مخالفین روزي هغوی لپاره د یو فشار ښه اله ګڼم.
ښاغلی احمدزی، دا غونډه د پاکستان لپاره یو طلایي چانس وباله، او ټینګار یې وکړ چې اسلام آباد باید له دې فرصت څخه اغېزمنه استفاده او صادقانه عمل وکړي. د کندهار امنیه قمندانی د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې ردوي او وایي د ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو په ولکه کې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ یو چارواکي غورځنګ اپریدي ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار پر معروف ولسوالۍ حمله وکړه او څلور پولیس ووژل. له دې مخکې د کندهار په ولایتي شورا کې د معروف ولسوالۍ یو استازي جانان ګلزی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. ګلزی ویلي وو چې وسلوالو طالبانو 15 پولیس وژلي او 15 نور یې له ځان سره بیولي دي. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې په معروف کې 12 سرتیري وژلي او 18 نور یې نیولي دي. خو د کندهار امنیه قمندانۍ وایي جګړه تیر شپه نه وخته پای ته ورسیده او ولسوالي اوسمهال د امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده. د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني د حکومت په جوړښت کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي، او د ستونزه د حل لار اوای د ستونزه باید د اوبخې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي، او دا د ستونزه د حل مهمه لار بولي. ښاغلی رباني نن د سولې د عالی شورا د پخواني مشر او د خپل پلار برهان الدین رباني د شپږم تلین په مراسمو کې وویل چې د هیواد خلک لګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او د دې ټولو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ده په وینا د هیواد په سیاسي جوړښت کې بدلونونو ته لومړیتوب ورکول دي. رباني ټینګار وکړ چې په نظام کې انحصار باید پای ته ورسیږي. د افغانستان جمهوري ریاست په پرله پسې ډول ویلي چې د ټول هیواد په کچه له خلکو سره سلا مشورې کوي او د هغو نظریات په پام کې نیولې دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د عراق پوځ وایي حکومتي ځواکونو د شمالي کرکوک ولایت د هغو سیمو پر لور خوځېدلي چې د کردانو تر ولکې لاندې دي، او په دې ترڅ کې له کرد ځواکونو څخه ګڼې سیمې نیولې. د عراق پوځ نن وویل چې حکومتي ځواکونو د کرکوک په متنازع سیمه کې پلونه، سړکونه او همداراز یوه پوځي اډه، د ګاز یوه فابریکه، د برېښنا یو سټېشن او د پولیسو یو مرکز نیولې. د پوځ بیان همداراز زیاتوي چې پوځي ځواکونه پرمختګ ته دوام ورکوي. د کرد ځواکونو یو بیان جنرال بهزاد احمد تایید کړی چې فدرال ځواکونو د کرکوک د جنوب ځینې سیمې نیولي، او زیاتوي چې د دواړو خواوو په جګړه کې زیات تلفات اوښتي دي. د دواړو لورو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې بغداد د کردانو په سیمه کې د ازادۍ لپاره د ټول پوښتنې نتیجه رد کړه. متحده ایالاتو او جنوبی کوریا نن ګډ سمندري تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې کیږي، او جنگي جټ الوتکې، پوځي هلیکوپټر او څلوېښت د یو اس اس رونالد ریګن په نوم الوتکې وړونکې کښتۍ برخه پکې لري. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو نن وویل چې دا 15 ورځني پوځي تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې په لویدیځ کې په جاپان او ژیړ سمندرګي کې ترسره کیږي. د چارواکو زیاته کړه چې دا تمرینات به د امریکا او جنوبي کوریا د یووالي لپاره د څرګند او همغږي تماس امکان برابر کړي. په قرغیزستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو مهم کاندید د رایو ورکولو په بهیر کې د درغلیو تور لګوي. عمر بیک بابانوف نن څو ساعته وروسته له هغه دا تور ولګاوه چې د انتخاباتو مسؤولو چارواکو د رایو لومړني نتایج اعلان کړل، خو بابانوف په ډاګه کړه چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې به ونه درېږي. نوموړي زیاته کړه چې له دولتي تلویزیونونو څخه د ده د کمپاین د بدنامۍ په مقصد کار اخیستل شوی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د واکمن ګوند کاندید سورونبای جین بیګوف د رایو په سلو کې 45 ګټلی او په دې توګه د دوهمې دورې انتخاباتو ته اړتیا له منځه تللې ده. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو بوسنیا هرزګوینا ته په دې ټولنه کې د یوه واحد او خپلواک هیواد په توګه د غړیتوب پر ژمنه ټینګار کړی، خو په دې هیواد کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کړې. د وزیرانو نن په لکسمبورګ کې په یوه غونډه کې په دې اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلي په تیره یوه میاشت کې د نفاق په ژبه ویناوو چې په ماضي کې ریښې لري او همداراز له ټاکلې نیټې د مخکې انتخاباتو پلان په بوسنیا هرزګوینا کې د اصلاحاتو بهیر پڅ کړی او پر سیاسي ماحول یې ناوړه اغېز کړی. په اروپایي ټولنه کې د بوسنیا هرزګوینا د غړیتوب موافقه په 2008 کال کې لاسلیک شوه، خو تر 2015 کال پورې د اصلاحاتو په برخه کې د سرایوو د نه پرمختګ له وجې عملي نه شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وړاندې کتلای سي په تمدا ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان د صادقانه او عملي مبارزې په برخه کې دی. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي رادیو تو ویل
ما انتظار داریم که در نتیجه این صحبت ها اهداف مشخص برای عملی شدن این تعهدات تعیین شود.
د عمان په پلازمینه مسقط کې د همدې غونډې د شی پایلې په اړه سیاسي تحلیلګران سوای انتظار خادم داسې نظر لري.
نو نوې اجنډا، نوې زمان، نوې مکان او د ټولې بادونو نوې نوې دریځ د دې باید چې د نړۍ د افغانستان د نوې قضیې لپاره د حل لار وباسي.
د هلمند نادلی ولسوالۍ د عملیاتو په اړه به مو هم خبر کړو. بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي 33 سلنه افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري او دا مسله د اندېښنې وړ ده. په نړیوالو مطالبو کې دا اوري چې د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزي حکومت او کردانو ترمنځ نښتې سوي دي. په دوهمه برخه کې یو کلی زر ژغونه اونۍ زر رامله راورېدو ته بلنه درکوم. دا یو ساده خبرونه زه فریبا زاهر د امانه مرزي په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. ورزو د دې خبرونه د سرموزوته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په څلور اړخیز غونډه کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان د صادقانه او عملی مبارزې په برخه کې دی. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې طالب استازو ګډون نه دی کړی. له بلې خوا د افغانستان ولسی جرګې په عمان کې د سولې له څلور اړخیز غونډې هرکلی وکړ او دا غونډه د سولې لپاره ګټوره وبلله. په دې اړه تفصیل ناجیه سپیره کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بخوانیو ژمنو د عملي کېدو څرنګوالی او د افغانستان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د تګلارې پلي کېدل په عمان کې د څلور اړخیزې ناستې مهمه اجنډا جوړوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده سو پاکستان د دغې څلور اړخیزې ناستې وروسته د سولې د مذاکرې میز ته د طالبانو د حاضرولو ترڅنګ په خپل خوره کې د تروریستانو د زالو د منځوړل لپاره اقدام وکړي.
ما انتظار درم چې
موږ تمه لرو چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د ژمنو د عملي کېدو په اړه تر ډیره خبرې اترې وسی او د خبرو په نتیجه کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره مشخص اهداف وټاکل سي او همدغه اهدافو ته د رسیدو لپاره لارې مشخص سي.
د سولې د غونډه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې نن دوشنبه د عمان په پلازمینه کې جوړه شوه. د سولې څلور اړخیزه ناسته دا ځل په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه ورزیات شوي او د افغانستان د سولې عالي شورا په وینا د غونډه کېدای شي متفاوته ثابته شي. تر دې وړاندې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د طالبانو استازي هم په دغه ناسته کې ګډون کوي، خو افغان حکومت دغه مسله رد کړې ده. همدارنګه طالبانو هم په دغه ناسته کې خپل حضور رد کړی. په دغه یو ورځنۍ ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین لیو پلاوی او د سولې عالي شورا له استازي سره ګډون کړی. د سولې دغه ناسته له نږدې دوه کاله ځنډ وروسته ترسره کیږي. له وسله والو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه ناسته د 2018 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې وشوه. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په عمان کې د سولې څلور اړخیزه ناسته په هغو هیوادونو فشار یو وسیله ده چې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د دوشنبه په ورځ په ډېره ازادي راډیو ته وویل
دغه یو طلایي چانس چې پاکستان لپاره ده او باید له دې نه ښه چانس پورته کړي او صادقانه عمل پرې کړو. هر هغه کونډه چې افغانانو لپاره د سولې او د ښه خبرې وي هغه موږ خدمې کردام کړو، او بالخصوص دا غونډه چې په دې کې دوه د منځنۍ ستراتیژیک دوستان چې امریکا ده او چین هم لیواله د صلح ته هغه هم پکې موجود ده. نو زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې هغوی مخالفین روزي د هغوی لپاره د یو فشار ښه اله ګڼم.
خو بیا د پګواش نړیواله موسسه چې ډېر کله د وسلوالو طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو کوربه وایي چې د سولې د غونډه هغه مهال نتیجه ورکوي چې طالب استازي هم پکې ګډون ولري. د دغې موسسې چارواکي وایي چې حکومت باید هڅه وکړي سو وسلوال طالبان هم دغې پروسې کې شامل کړي. ناجیه صاپۍ، ازادي راډیو، کابل.
مننه کومله ناجی سپید. خو بل خو د نړیوالو چارو افغان کارپوهند عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، چین، پاکستان او امریکا ترمنځ رواني څلور اړخیزه خبرو ته هیلمندي شي. د دغو کارپوهانو لړلې انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې باید افغان حکومت پر پاکستان فشار او ریڅو وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته چمتو کړي. له شغلي خادم سره د ازادي راډیو همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه ورنه پوښتلې دي.
نو یو تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې دغه ټول هیوادونه یو له بل سره کښېني. دویمه اساسي مسله دا ده چې په سیمه او نړۍ کې تحولات رامنځته شوي دي. امریکا د پاکستان د بهرنیو تعریف پیدا کړی دی، افغانستان جدیت حاصل کړی دی، چین غواړي چې په سیمه کې خپل نقش بارز کړي، او دا ټول د دې باعث ګرځي چې یو له بل سره نوي الفاظ وکاري او یو د بل په وړاندې باندې داسې دریځ خپل کړي چې پخوا یې سابقه نه وه. نو نوې اجنډا، نوې زمان، نوې مکان او د ټولو هیوادونو نوې نوې دریځ د دې باعث ګرځېدلی شي د افغانستان د نوې قضیې لپاره نوې د حل لاره وباسي. په عمان کې چې کوم دغه بحث روان دی دا د افغانستان لپاره سرنوشت تازه دی. دنیا کې حالات بدل شوي دي، مګر دا چې په افغانستان کې دغه درایت موجود چې څنګه لستو فرصتونو استفاده وکړي او څنګه افغانستان ته سوله راولي.
خادم صاحب، داسې ویل کېده چې د طالبانو استازي بم په همدغه غونډه کې ګډون کوي، خو اوس ویل کېږي چې دوی ورکنسته، یعنی د غونډې په محتوا باندې ناوړه تاثیر نه چي.
نو بهتره خبره دا ده چې اول د افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ترمنځ دغه تفاهم ایجاد شي، افغانستان ته د جګړې اصول لپاره داسې دقیق تعریف رامنځته شي چې ټول اړخونه ته د منلو وړ وي، او دریم اساسي مسله دا ده چې که د افغانستان صلح رامنځته کېږي نو هیڅ هیواد پکې منځوي کېږي نه، تاواني کېږي نه. په دغه لویو مسایلو باندې چې کله بحث وشي نو دویم پړاو به دا وي چې هغه میکانیزم د مصالحې او د مذاکراتو باندې بحث وشي، او دریم اساسي مسله دا ده چې طالب سره مخامخ مکینی او بیل دي چې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ویل چې بيټه او بشرته د افغانستان صلح باید رامنځته شي او طالب باید خبر تکینی. دا اصلا غیر منطقي دریځ دی چې د افغانستان حکومت لدی وروسته باید پر هغه الفاظ او هغه اشعاری او تشبيهات ونکاري. نو کله چې افغانستان حکومت او پاکستان په خپل مسؤلیتونو باندې پوه شي او امریکا او چین په خپل نقش باندې پوه شي، له هغه وروسته به طالبان سره ناسته ګټه کوي. زه باور لرم چې په اوسنیو حالاتو کې او په دغه کانفرنس کې طالب ناست وي تر ګټه به تاوان ډېر وي.
افغان حکومت باید په همدغه غونډه کې کوم مهم مسایل مطرح کړي او په څومره جدیت سره مطرح کړي تر څو پورې راتلونکي غونډه لپاره زمینی برابر شي او ګټه ترلاسه شي؟
یو تر ټولو مهم مسله دا ده چې کوم شکایت چې موږ له پاکستان لرو او کوم هغه سهلنګاری او غفلتونه چې امریکا او چین د افغانستان سره په اړه باندې کړی دي، دا باید په ډیر منطقي او سړو مغزو باندې بحث شي. دویم اساسي مسله دا ده چې هر هیواد باید خپل مسؤلیتونه واخلي، دغه مسؤلیتونه باید کاغذ پر مخ باندې وي. دریم اساسي مسله دا ده چې د راتلونکو کم سټیپونه چې دي د هغه لپاره باید ډیډلاین یا ضرب الاجل وټاکل شي. او څلورم مسله دا ده چې په راتلونکي کې که چېرته وکړی شي چې وار د مخه اجنډا جوړ شي، دا به هغه څلور اساسي مسایل وي چې افغانستان حکومت وکړی شي ترلاسه کړي، نو د دې کانفرنس یو تر مهمو ټولو مهم لاسرونه به وي.
د افغان د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خدمو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
او دغه راز ک غواړی چې د ازادي رادیو راپورونه او تحلیلونه ولولې، نو ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسی، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوې ستراتیژي د هغو هیوادونو لپاره یو پیغام دی چې د دغه هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي. ټاکل شوی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان لپاره ځانګړې ستراتیژي تصویب کړي. یوسف خانزادران په دې اړه تفصیل راکوي.
هغه کال چې افغانستان ته د نړۍ د پاملرنې تازه فصل نومیږي. پولیسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوې ستراتیژي د ښکارندوی کوي چې نړۍ دا وخت د افغانستان وضعیت له یوې نوې زاویې ګوري، هغه څه چې په دې هیواد کې د سولې لامل کېدای شي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ستراتیژي هغو هیوادونو ته ګواښ دی کوم چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د دې خبره دغه هیوادونه باید پوه شي چې افغانستان د نړۍ لپاره مهم دی.
د نړیوالو لپاره اوس یو نوی باب، یو نوی فصل خلاصوی ده. د امریکا ستراتیژي تاسو وګوري، د ناتو ستراتیژي وګوري، او اوس د اروپایي هیوادونو چې دغه ټول د افغانستان پاک لباندې هغه کوي. زما په نظر باندې دغه ناشتي د هغه هیوادونو ته په افغانستان کې منفي مداخله کوي. دغو لپاره یو اختاریه ده او هغه په دې باندې پیږي چې افغانستان نړۍ له سترګو نه ده اچولی، نړۍ له نظره نه ده غورځولی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوي د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان لپاره نوی ستراتیژي تصویب کړي. در په ټولنې د مشورو یو مسوده چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د افغانستان سوله او ثبات د دغه ستراتیژي مهمه برخه ده چې په 15 اصولو کې بیان شوې ده. سیمه ایز ثبات، ولسواکي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، پراختیا او پرمختیایي پروګرامونه او د افغان ښځو او ماشومانو څخه ملاتړ هغه مهم او اساسي مسایل دي چې په ټولنې په دغه ستراتیژي کې پرې ټینګار کړی دی. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر دوامدارې همکارۍ ټینګار هم د دغه ستراتیژي یوه برخه ده. اروپایي ټولنې ویلي غړي هیوادونه یې له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دي او د دغو هیواد د سولې او ثبات لپاره یې هم طرحې وړاندې کړې دي. هغه تفاهم لیک چې له دې وړاندې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوی، په هغې کې تر ډیره د تروریزم او اداري فساد پر وړاندې په مبارزې، د زیربناو په پراخولو، د تورو پیسو د مینځلو څخه په مخنیوي او د مخدره موادو په کمولو ټینګار شوی دی. خو د دغې ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې تر ډیره د تروریستانو سره د مبارزې پر ځای په سولې او ثبات ټینګار شوی دی. له دې ټولو سره د نړیوالو اړیکو کارپو یعقوب وطنمل وایي افغانستان ته ډیر مهم فرصت په لاس ورغلی چې باید د امریکا د ستراتیژۍ ترڅنګ دا فرصت هم ښه مدیریت کړي.
کوم فرصت چې نن افغانستان لاسته راوړی دی یا هم کوم طلایي چانس چې دی لاسته راوړی دی، باید افغان دولت له دغه فرصت څخه ښه استفاده وکړي یا هم دا ښه مدیریت کړي.
ښاغلی وطنمل د پاکستان څنډه کې دلته اشاره کوي، وایي دا وخت د نړیوالې ټولنې ډېره پاملرنه افغانستان ته اوښتي چې دا په وروستیو میاشتو کې د افغانستان یوه لویه بریا ده.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي 33% افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري او دا مسله د اندېښنې وړ ده. عبدالله عبدالله د خوړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې حکومت مسؤلیت لري چې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې اغیزمن اقدامات وکړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې په لویه کچه د خوراکي مسؤلیت نشتون د اندېښنې وړ ګڼي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د خوړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل، د خوراکي مسؤلیت موضوع د ټولنې پر بېلابېلو نورو برخو مثبت او منفي اغېز لري، نو ځکه باید دغه موضوع جدي ونیول شي. د وی شاوخوا 30% خلک د خوراکي مسؤلیت له ستونزې سره مخ دي، او دغه شان 40% هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي، چې دا رقم لوړ او د اندېښنې وړ دی. افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د خوراکي مسؤلیت ستونزه پکې ډیره ده. د چارواکو د معلوماتو له مخې 15 کاله مخکې په افغانستان کې 30% خلکو خوراکي مسؤلیت نه درلود، خو د وخت په تیریدو سره په دې شمېر کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خوراکي مسؤلیت ستونزه د ماشومانو په برخه کې جدي ده، او په کورنیو هم غږ وکړ چې ورته پام وکړي. د یادونې ده چې سږ کال د خوړو د پراختیا نړیوال کمپاین چې افغانستان یې همغړی دی، هدف یې دا دی چې د خوراکي مسؤلیت پر وړاندې پرتو ستونزو ته اساسي حل لارې عمومي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر نصیر احمد دورانی جوړې شوې غونډې ته وویل، که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد دی، خو ورځ تر بلې د خوراکي مسؤلیت ستونزه پکې مخ پر ډېرېدو ده.
بر اساس گزارش سالهای 2016 و 2017
دوی وی په 2014 او 2018 کلونو کې د شوی سروې لمخې په افغانستان کې 30% خلک کرنیز مکو، 21% خلک للمیز مکو، او 14% خلک باغداري ته لاسرسي لري. د ارقام خي چې ډیری خلک د خوړو کافی منابعو ته لاسرسي نه لري. د تغذیه د برخې کارپو خوشحال نبی زاده به وی خوراکي مسؤلیت او بیوسلی له یو بل سره تړلي موضوعات دي، خو حکومت د بیوسلی په لمنځوړلو کې تر اوسه نه دی بریالی شوی. نوموړی د خوراکي مسؤلیت د ستونزې د هواري لپاره د بیوسلی لمنځوړل، د مناسبو کاري فرصتونو رامنځته کول، د کرنې او مالدارۍ وده، او د حکومت له لوري د اغېزمنو اقتصادي پالیسیو پلي کېدل مهم بولي.
دا ځل د سرې میاشتې ټولنې د مرستو ټولولو ځانګړې اونۍ ستاسو سخاوت ستاسو زړورتیا په شعار سره پیل سوه. د دې خیریه ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې په هیواد کې د زیانمنو سوي وګړو اړتیاو ته په کتو دوی شاوخوا 2 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په یادو مراسمو کې د افغانستان د مالیې وزارت پالیسۍ مرستیالې ناهید سرابي هم ګډون کړی و، او د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره یې د 1999 مالي کال د بودیجې څخه د 1 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. نور حال واصل وساله کوي.
د سرې میاشتې خیریه ټولنې د مرستو ټولولو د ځانګړې اونۍ د پیل سره سم د افغانستان د مالی وزارت د لومړي ځل لپاره د دغې ټولنې سره د 1999 مالي کال له بودجې نه د 1 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. سږ کال د سرې میاشتې ټولنې د مرستو ټولولو ځانګړې اونۍ ستاسو سخاوت ستاسو زړورتیا په شعار سره پیل شوه، او د دې ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې په هیواد کې نامنۍ او د خلکو اړتیاو ته په کتو مرستې باید ډېرې شي.
مونږ
په دې برخه کې 2 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو، او مونږ خپل لاس تاسو ته غځوو چې د سرې میاشتې ټولنې سره په دې برخه کې مرستې وکړئ. د سرې میاشتې اصول دا دي چې سره میاشت د خلکو لخوا جوړه شوې او خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
ښاغلی اکرم وویل، د سرې میاشتې د مرستو ټولولو ځانګړې اونۍ هغه خلکو ته ښه فرصت دی چې غواړي خپلو بېوزلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د دوی توان محدود خو ستونزې خورا پریمانه دي. د دې ټولنې مسؤلین له خلکو غواړي چې د سوري زړونو د ماشومانو او اروایي ناروغانو درملنه، او دغه شان د جګړو له امله له بې ځای شو کورنیو سره مرستې چې د دوی د کارونو یوه مهمه برخه ده له یاده ونه باسي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې دوی له 2008 کال له پیل راهیسې د 6000 هغو ماشومانو چې زړونه یې سوري وو په افغانستان کې دننه او بهر درملنه کړې. د 1301 لمریز کال را په دې خوا هر کال د سرې میاشتې د مالي بنسټ د پیاوړتیا په هدف د میزان د میاشتې له 30 منټې نه تر 30 منټې پورې د سرې میاشتې ځانګړې اونۍ په پایتخت کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو مراسمو سره لمانځل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیالې ناهید سرابي بیا په یادو مراسمو کې د دې تر څنګ چې د مالی وزارت لخوا د دغې ټولنې سره د 1 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ، له خلکو یې هم وغوښتل چې خپلې مرستې ونه سپموي.
زه غواړم په سرې میاشتې ټولنې یو زیری وکړم، او هغه دا چې د افغانستان د مالی وزارت د لومړي ځل لپاره غواړي د 1999 مالي کال له بودیجې نه 1 میلیون امریکایي امریکایي ډالر د سرې میاشتې ټولنې ته ورکړي چې دوی خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسېږي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې په افغانستان کې په یو شمېر رسمي او غیر رسمي ادارو کې د مرستې صندوقونه ایښي او له ټولو افغانانو غواړي چې په دغه اونۍ کې له خپل وس سره سم دغې خیریه ټولنې سره مرستې وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او سیو نړیواله مسله راخلو. د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزی حکومت او کردانو ترمنځ نشتې سعودي او امریکا له دواړو خواوو غوښتي چې د جګړې له پراخېدو ډډه وکړي. ولې د عراق حکومتي ځواکونه او کردان چې دواړه د داعش پر ضد متحدان ول اوس په خپل منځ کې د یوې لویې جګړې په درشل کې دي؟ په دې اړه به تفصیل له اسمت سروانه واورو.
کرکوک یو داسې ولایت دی چې بیلابیل قومونه پکې اوسي او زیات اهمیت یې په دې کې دی چې تیل او ګاز لري. کرکوک ښار څه باندې 1 میلیون نفوس لري چې د عراق په ښارونو کې یو له سترو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د عراق د کردستان مشران وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو په ټول پښتنه کې خپلواکۍ ته رایه ورکړه او د دې معنا ده چې د دې سیمې اوسیدونکي غواړي چې د کردستان برخه اوسي، خو د عراق مرکزي حکومت دا نظر بیا نه مني. د امریکا حکومت له دواړو خواوو پکلکه غوښتي چې جګړه ونه کړي، ځکه چې دوی ترمنځ اختلاف به د داعش په ګټه تمام شي چې تازه په عراق کې ماته کړې ده. د امریکا پوځ ویلي چې د متحد عراق ملاتړ کوي او د دواړو خواوو لپاره پکار ده چې مشکل په خبرو حل کړي. امریکا دا هم ویلي چې په عراق کې د کردانو او مرکزي حکومت ترمنځ د جګړې مخالف دی او په دواړو ژغ کوي چې د عراق د ثبات د نه خرابېدو لپاره له جګړې ډډه وکړي. وروسته له دې چې د کردستان سیمه ایز حکومت د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه، ستاسو به په یاد وي چې د دې ټول پوښتنې هم د عراق حکومت او هم د عراق ګاونډیو سخت مخالفت وکړ. د عراق حکومت په ځانګړي ډول د ټول پوښتنې سخت حساس کړ. د عراق حکومت کرکوک د کردستان برخه نه ګڼي، خو کردان بیا اصرار لري چې دا سیمه په کردستان پورې اړه لري. دواړه خواوو د کرکوک شاوخوا ته ځواکونه او درنې وسلې وړي دي. لومړني راپورونه وایي چې په ځینو سیمو کې دوی پر یو بل ډزې کړې دي. عراقي او کورد سرچینې وایي چې تېره شپه د عراق حکومتي ځواکونو د کرکوک د تیلو د حوزو او هوایي اډې لور ته پرمختګ پیل کړی دی. د عراق د پوځ یو قومندان ډګر جنرال سالی الکنعانی رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دوی د ځواکونو هدف دا دی چې د کرکوک د کی یو په نوم هوایي اډه ونیسي. د عراق دولتي راډیو تلویزیون ویلي دي چې پوځ د کرکوک په شاوخوا کې پراخې سیمې نیولې دي.
زموږ شغله ساده راډیو او اوس ورته د ساينس ډګر ته. دوه څېړونکو ویلي چې د برېښنا د تولید لپاره نوې لارې چارې موندلې. دا چې دغه کومې لارې چارې دي بیا هم اسمت سروان معلومات راکوي.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې هومره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند هومره ساحه ده، او په دې کې به د کال 13 تترا واټ برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 13 تترا واټ زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابر زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
تاسو له پیغامونو
زه حمید الله د زابل ولایت میزان یو لسوالین خبره کوم. موږ غواړو چې موږ سره یو کومک اوسي. موږ به ډېرې وچې دي د انارو او د انګورو باغونه مو شوي دي. موږ غواړو چې ولسمشر ته موږ دا خبر ورسي. موږ ډېر د اوبو د خاصه په تکلیف یو. موږ سره یو کومک اوسي. والسلام.
السلام علیکم آیات الله کوم نن آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او ریزونکو سلامونه نیک خلی وړاندې کوم بعد سلام مې پیشنهاد دا ده کو ډاکټر صاحب اشرف غنی واړی چې افغانستان د پیشرفت په لور وخوځيږي د لوی سیندونه او شړې دښتې دا باید په نظر کې ونیول شي او هرې دښتې ته باید دوی وبوځيږي کې خو د شرکتونو او د پارلمان د دغه وکیلانو کپنین نه دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات او کار په خپل وکړي. والسلام.
د پکتیکا مرکز څخه ساتو زموږ ته کومه بالکل کومې خبرې چې وسې زراعت رئیس کوي چې موږ د اوبو منابع جوړوو یا جوړې کړې دي دا مطلق کم درواغ دي. هېڅ منابع نه دي جوړې کړې. کوم تخمونه چې راځي دي په خپلو پیسو باندې هغه چا ته ورکوي چې هغه دوی ته ډېر قریبان یا نږدې یا خپلو په جیبو کې پیسې اچوي. له پکتیکا سره هېڅ نه وه د زراعت لخوا څخه مرسته نه ده سوې. وسلام.
او دوستانو په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سولې نو راپورونه هم لرو. وروسته به ورو لمړی احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اوروي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال وای د جرګې اداري پلاوی د عمان غونډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نیک اقدام ګڼي او د هغو هیوادونو په وړاندې چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي دا د فشار یوه ښه وسیله ده. د کندهار امنیه قمندانې د معروف ولسوالۍ د سقوط آوازې ردوي او وایي د ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو په ولکه کې ده. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني د حکومت په جوړښت کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کړی او دا یې د ستونزو د حل مهمه لار بللې. د عراق پوځ وایي چې حکومتي ځواکونو د شمالي کرکوک ولایت د هغو سیمو پر لور خوځېدلې دي چې د کردانو تر ولکې لاندې دي او په دې ترڅ کې له کرد ځواکونو څخه ګڼې سیمې نیولې. متحدو ایالاتو او جنوبي کوریا نن ګډ سمندري تمرینات پیل کړل. دا پوځي تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې کیږي او جنگي جټ الوتکې پوځي هلیکوپټر او الوتکې وړونکي کشتۍ برخه پکې لري. په قرغزستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو مهم کاندید د رایه ورکولو په بهیر کې د درغلیو تور لګولی او اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو بوسنیا هرزګوینا ته په دې ټولنه کې د یو واحد او خپلواک هیواد په توګه د غړیتوب پر ژمنه ټینګار کوي خو په دې هیواد کې د اصلاحاتو پر غوښتنه یې هم ټینګار کړی.
مننه کوم احمد تکل او مرزیه احمدزی په مو د سپورت له ډګر له تازه خبرونو خبر کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې له ایران څخه 2-2 پر وړاندې ماتې وخوړه. دغه سیالۍ تېره شپه د ایران په کوربتوب په تبریز ښار کې ترسره شوه. په دغو سیالۍ کې افغان لوبډله له ایران او تاجکستان سره په یو ګروپ کې ده. په دغو سیالۍ کې د لومړي او دوهم مقام ګټونکي ټیم د 2013 میلادي کال د آسیا د ملتونو د فوټسال جام سیالۍ ته لار پیدا کوي. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې له ایران څخه د ترکمنستان د سلون دننه په آسیا سیالیو کې په ورته نتیجې ماتې خوړلې وه. د دغو سیالیو په جریان کې نن شپه د افغانستان او تاجکستان د فوټبال لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د پارا اولمپیک لوبډله د آسیا د اتلولیو د باسکټبال په رابدارو څوکیو سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د چین بیجنګ ښار ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 12 لوبغاړو، یو روزونکي او یو پلاوي ګډون کړی دی. افغان لوبډله په دغو سیالۍ کې له چین، کوریا او اماراتو سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه سیالۍ د چین په کوربتوب د روان میلادي کال د اکتوبر له 28 تر 29 نیټې دوام کوي. د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه والنسیا 6-3 پر وړاندې ریال بتیس، ویا ریال 2-1 پر وړاندې جیرونا او لیګانس 2-0 پر وړاندې مالاګا ته ماتې ورکړه. خو ایبار او دیپورتیو نو په 0-0 پر وړاندې مساوي کړه. د لالیګا د نن شپې په لوبه کې لاس پلماس له سلتویګو سره د کابل پر وخت 11:30 د لوبې ډګر ته ځي او دغه راز د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په جریان کې نن شپه لستر سیټي له ویس بروم سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:30 پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
له مرزي احمد زید خان مننه کوم. د غزنی او روزګان سیمه ایزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران په دغو ولایتونو کې شیعه مذهبي ځوانان روزلي سو په افغانستان کې د امریکا او افغان دولت پر ضد وجنګیږي. دغه ځایي چارواکي له دولت څخه غواړي چې په دې برخه کې کوټلې ګامونه واخلي او د ایران د لاسوهنو مخه ونیسي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی چې په ګټه به وورو.
د اورزګان او غزنی ولایتونو سیمه ییز چارواکي وای په دغه ولایتونو کې ایران اوس په ښکاره توګه د افغان دولت او امریکایي سرتیرو پر ضد تروریستي ډلې روزي. د غزنی د ولایت شورا یو غړی امان الله کمرانی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې پخوا حضرت کمی خلک له دولت سره ډیر همکار و، خو په خبره چې اوس په دوی کې هم یو شمیر تروریستي ډلې فعالیت پیل کړي چې اوس د افغان دولت او امریکایي سرتیرو پر ضد جنګیږي. نوموړي دا کوي چې دغه تروریستي ډلو ته د ایران لخوا وسلې ورکول کیږي او هغه یې تمویلوي. شاغلی کمرانی وایي په دې اړه سخت اندېښمن دي او دولت یې باید په وړاندې جدي اقدامات وکړي.
یو گروپ د هزارګانو ده او یو نمپر ولسوالۍ ده، نو دغه خلک غزني ته رالېږي. د غزني په ښار کې سرور کوي، نو مخکې د هزارګانو ګروپ د سرور یګانه سبب ده کېدای شي چې ایران لاس ور راکړی ده او ایران نفوس پرې لري یا ایران ایرانمن تر شا ولاړ ده. دا خلک حمایه کوي، نه تنها چې یو قوم هموان کوي بلکې طالبان حمایه کوي.
په ورته وخت کې د غزنی ولایتي اداره هم په دغه ولایت کې د ایران لاسوهنه تاییدوي، خو وایي چې پاړۍ کره اسناد په لاس کې نه لري. د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هیڅکله دغه سي تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ور نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې دوی ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ویلي و چې ایران په افغانستان کې تروریستي ډلې روزي او د امریکا پر ضد جنګوي. بلخوا بیا د غزنی ولایت په گاونډ کې د اورزګان سیمه ییز چارواکي هم ورته څرګندونې کوي. د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسېدونکي او د اورزګان پخوانی والی امان الله تیموري هم ادعا کوي چې د ګیزاب ولسوالۍ په هغه سیمو کې کوم چې حضرت کمی پکښې کې میشت دي، یو شمېر کسان د ایران لخوا روزل شوي او په ښکاره توګه د افغان دولت او امریکا پر ضد یې تبلیغ شروع کړي څو د افغان دولت او امریکا پر ضد وجنګیږي. نوموړي دغه راز وویل چې په یادو ولسوالۍ کې یو شمېر محلي پولیسو ته د ایران لخوا پیسې هم ورکول کیږي او دغه پولیس دغلته د خپل هیواد په ګټه کاروي.
نو دا د دې فعالیت شروع دي په دغه ساحه کې، خصوصا د درې په ساحه کې، د بازي نورو شیو په ساحه کې. دا موضوع د اوسه نه دي، نو د ډېر وخت څخه شروع دي. تنها په دا محرم شپو کې او د روژې مبارک په شپو کې د ایران د مدرسو سره اعتداد ملایان راځي. دا مستی د اوسني نظام اوسناسه تخریب کوي چې دا د امریکایانو سیستم جوړ نظام دي. کوي هلته د پولیسي محلي په نامه، د پولیسي اربکي په نامه، د خدیشي مبني په نامه، هلته د ایران د خواسم څخه کېږي، د دولت د خواسم.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي ادارې په دې اړه خبرې شي او وایي چې موږ پلټنې کوو، خو د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان غلالۍ بیا وایي چې موږ په هزاره میشتو سیمو کې کوم محلي پولیس نه لرو، بلکې دغه پولیس د ملي امنیت لخوا ګمارل سوي او هغوی معاش ورکوي. خو نوموړي دا تاییدوي چې یو شمېر دیني علما دغلته د افغان دولت پر ضد تبلیغ کوي، خو وایي چې په اړه یې معلومات نه لري چې دغه علما د چا لخوا راستول سوي دي.
هم د ګیزا په منطقه کې نه دي، هغه د هزارو په منطقه کې دي. دغه ته د امنیت ملي د خاصه پیسې ورکول کېږي، سو د شل کسې دي که څو دي درېدلي دي. په ما چې هغه اعتمادي قومندان په نامه دی، هغه معاش راباسي، معاش اخلي. نو دغه موضوعګانې زه موږ لیدلي نه دي، زموږ څه چپ چې هغه خلک دا مولایان ملایان خو د دوی ملایان خو بېخي به تبلیغ غوښته دي. د ازمردن ځای ناوخته تبلیغ رماجتان کې بېځایه تبلیغ بېرته موږ دا مستحقه دي. د مسوال په امر بیا امر نام کار نه شو کولی.
هڅه وکړه چې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه په افغانستان کې د ایران له سفارت سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پراحتو سره بیا هم بریالي نه سو. له تورستي ډلو سره د ایران د ملاتړ دغه خبرې پر داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو پر سر اړیکې خرابې سوي او له امله یې پر ایران یو شمېر بندیزونه هم لګېدلي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستانو د غزنی او روزګان د سیمه ایزو چارواکو اعدام واردل چې وای ایران په دغه ولایتونو کې شیعه مذهبي ځوانان روزلې څو په افغانستان کې د امریکا او افغان دولت پر ضد وجنګیږي. بلخوا یو بل راپور هم لرو، د افغان حکومت اجرایه ریاست نن ویلي چې له ترهګرو څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. د اجرایه ریاست وین مجیب رحمان رحیمي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقاني بکه لمنګولو د وی کاناډای کورونی تر خلاصون ورسته له پاکستان مننه وکړه. نور حال به له اکرام الله اکرام څخه وره.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعال ونډه واخلي نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرایه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمي دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو ښاغلی رحیمي وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. دی وایي هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي موږ به له همکاري او هرکلی وکړو. ښاغلی رحیمي دا هم وویل چې له حقاني شبکې د کاناډایي امریکایي کورنۍ خلاصون دا ثابتوي چې نه یوازې دا چې دا تروریستي ډله په پاکستان کې ده، بلکې د دې هیواد سرګر اداره ورسره نږدې اړیکې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت مننه وکړه او وی ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د یاد اعلامیه یو برخه داسې ولوسته. دی وایي که د امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفادې کولی شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
دې کې یو نوې تشویق او ترغیب ګورم چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته واداره کړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کښېني.
خو یو شمېر نور بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په څیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډېر شوي، خو له روسیې، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اورېدلی سي. دغه راز زموږ مطلب پر وېپنه هم لوستلی سي په تمه د ازادي راډیو .com. مننه کوم چې تر دې مهاله مو د خبرونه را سره تعقیب کړه. خو په وروستیو شیبو کې یو کلی زر ژغونه ډرامه هم خپرېدو ته چمتو ده. د دې ډرامې 212 برخه به اوس واورئ. له همدې مننه.
یو کلی زر غږونه
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې مولوی صاحب عبدالحلیم ګل محمد ته وویل د اسلام مبارک دین د امن، مهربانۍ، محبت او رحمت دین دی.
کچوک په اسلام عمل وکړي هیڅ بدی او بدرنګي به ونه ویني. اوس به واورو چې مامور زمان څه شي ته پاندېښنه کې دی.
و بخه مامور سید فاروقه، هغه سهار دی چې واخېسته هغه دوسیه دې وکتله؟
هو هو، بېغمه اوسه، ټول سندونه یې پوره وو، څه نیمګړتیا پکې نه وه.
ښه کور دې ودان.
ښه طیبې جانې، اوس مو چې کارونه یو څه کم کړل، له څېرې نه ښکاري چې دا مخامخ سړی کومه خبره لري.
مامور صاحب زمان یادوې؟
هو، نو بل داسې ښه سړی به څوک وي چې زموږ مخ ور واوړي.
خو مامور صاحب زمان له سهار راهیسې غلی ناست دی، یو څه چورتي م ښکاري.
دا څومره مهربانه ده، زما د چورت او غلي کېناستو اندېښنه م ورسره ده.
مامور صاحب زمانه، و د خدای نیکبخته، دا بیا په کومو چورتونو کې ډوبې؟
مامور صاحب فاروقه، نو زه به څه ووایم؟ اسې په زړه کې مې دا کرل بل چې دا کینه او کرکه ښه نه وي.
هغه څنګه؟
له تا نه څه پرده، یو څوک خدای ښه استعداد او لیاقت ورکړی وو، خو ما ورسره چټي په چټي کینه او حسادت کوو، خو اوس ډېر پښیمانه یم.
په بدو پښیمانه کېدل د لویو خلکو صفت وي مامور صاحب زمانه. بیا څه وشول؟
بس ما مې خپل زړه ته وویل چې نور کینه او حسادت بس، دا شخص چې لایق او په وظیفه مین دی باید دی چې قدر یې وکړم.
نو چې ته یې قدر کوې، هغه به هم ستا قدر وکړي.
خو ارمان چې اوس دا بختور انسان بخښنه راته وکړي چې د وجدان له عذاب خلاص شم.
بختور انسان ته یې چې د خپلې غلطۍ بخښنه غواړي. مامور صاحب زمانه، زه پوهیږم چې ته ما یادوې، خو زه وایم
طیبه جانې، زما په هر څه باندې سر خلاص دی. که زموږ تر منځ کینه او حسادت وي، یو به مو کارونه مخته نه ځي، بله دا چې کینه لوی عذاب دی.
زما د زړه خبره دې وکړه، کینه له یوې خوا د بني آدم زړه خواروي او له بلې خوا د پرمختګ مخه نیسي.
ښه طیبه جانې، اوس دا ووایه چې ما ته بښنه کوي او که نه؟
ګوره طیبې، ته به ځواب نه ورکوې. مامور صاحب زمانه، طیبه جانه به هغه وخت بخښنه درته وکړي چې جریمه ومنې.
نه نه، زمان زموږ ښه همکار دی، که بیا یې په زړه کې څه ورګرځي، یو بل ته مو د زړه له خلاصه بخښنه ده.
خدای، څومره ستړی شو. دا ښار خو له کلي نه ډېر لرې دی. جامر صاحب به چېرته وي؟ سړی خو پسې ورغلی و.
وروره ګل ماما ته یې؟
هو، زه په خپله خاوره ګل ماما یم. څه دې ویل؟
درځه چې د پولیسو عامر صاحب د چا خبره خپل دفتر ته غوښته یې.
شکر خدایه، رښتیا ته څه وایې چې عامر صاحب زموږ له کور نه هغه غلا شوي مال او پیسې همدا اوس بېرته راکړي؟
وروره، همدا د عامر صاحب دفتر دی، د چا خبره ورځه وهېږه مه.
امیر صاحب اجازه ده؟
راځئ، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام ګل ماما، د ستړی مشي، تا ته منتظر وم. راځه په دې مخامخ څوکۍ کښېنه.
کور دې ودان امیر صاحب؟
ښه شو چې په خیر راغلې.
خیر دې نصیب شو امیر صاحب.
ګل ماما د وروره، وخت ډېر نه نیسم، را به شو اصلي خبرې ته.
سمه ده امیر صاحب، زه درته غوږ یم.
داسې وکړه، کله چې زما او ستا خبرې خلاصې شوې، بیا به دغه زما د شوبې تر څنګ شوبې ته ورشي.
هلته د څه لپاره امیر صاحب؟
ستاسو له کور نه چې څه شیان او پیسې غلا شوي وو، هغه به در وسپارل شي.
په عزت اوسې امیر صاحب، مور به مې څومره خوشحاله سي.
ژوندی اوسې، د خلکو خوشحالي او امن زموږ وظیفه ده. رښتیا ته خو په قاچاقي لارو خارج ته تللی وې که نه؟
هو صاحب، څو موده مخکې تللی وم، ډېر کړاوونه مې ولیدل. خدای مې مل و بېرته په خیر را وګرځېدم. نور کوم خیر قانوني کار مې نه دی کړی امیر صاحب.
واخله دا اوبه وڅښه. زه پولیس یم، ستا له خبرو او څېرې وپوهېدم چې په پوښتنه مې لږ وویرېدې. خیر دی، بیا به په قاچاقي لارو نه ځې.
شکر خدای. نه صاحب، بیا به په عمر کې داسې ونه کړم. یوه خطا رانه وشوه،
قچاق برانو را تسروش نباغونه خودلی و خو
قچاق برانو ظالمانو تاغونده دیر نخبر و احساساتی زوانان پا غارو خبرو گرنگونو تا غرزه ولیدی
هم دستی دا پیسی در نخلی نور دی پا کسا کی ندی چی یا دو بیگی یا وجل کیگی که یا بندی کیگی
خواه تا پا دی خوشحالیگی چه دا قچاق بران ونی ولشی و پا خپل سزا و رسیگی او پر اطرون که نور زوانان دوی لشار خلاشی؟
او امیر سیب خدای دی دوی تباه و برباد کی لکه از منگ زوانان چی را تباه و برباد کردی
خانو اوس لمنگ سرمکاری که چه دا قچاق بران و ظالمان و مخونی سو او خلک لغم خلاص کو؟
خیر روش زرلختی دیر خواگه انگور دی را وریدی من دی چه خبره سا کال مو پانگورو پتا سترگه وواتی
دی جمیل دی لاسا کن پانگر کو متاکو چه خزمتی اونه شو وچ شو
دستان اول تنخواه انگور دی کور تر انگورو خواگه دی موری دی زرلختی کار دی چه خبره هم خورما دا هم سواب
هم داست دا زویا پا کلینی که دی وطن خالکو خواین دو مایندو تا خیر رسیگیم او دلتا از مون خلیم خواگه کریدی
پر اکتیا هم کارو دی خلکو خدمت دیر خوند لری دیو چه صفت کوام خو مغرور دی نشی
هوایا دی چه صفت کوی
ستا جمیلا
زما؟
هو چه زما دی جوند خمل گره ی ما تا دی اول دی تعلیم او بیا دی خدمت اجازه رکره
خیر وسی
وی لوره خسو چه تعلیم کڑای وی او پا کار پویگی که پسام زای که کار وکی دا خود سبا دا خبره ندا
هو ریکتیا تازه لیک سبر چلا ولی تنخانمی زین نور شانم در تاخیستی
تراوخلا چه نور بی سراوری چه خلا پی خواگا کرو
تروره دی خوراک شان ندی یوه نیمه وره غندی توفه دا تا تمی دا غتی کرای را وره دا
واه واه دا څومره ښکلی دی ترور دی جارشه دا رنګ مې ډېر خوښېږي چې د والي جان د مور په سر به مې ولیدو ما به وی ارمان چې زما هم داسې ټکرای وای
په هغه بل پلاستیک کې څه دي لکه چې ما ته دې هم څه راوړي دي
نه جمیله تا ته مې څه نه دي راوړي
ښه
هو دا مې عایشې ته کمیس راوړی دی
ښه سمه ده خیر وای بې چرګه به هم سبا شي
وی ته لکه چې مرور شوې
هو خود
دادا تا ته مې یو ډېر ښکلی څادر راوړی دی
نیم پټی به ګل کرم نیم پټی زعفران دی به وریځې راولي وریږي به باران موسا ګلیا ته وایه دا څه اندېشېم دي خو دا سمکه کلکه ده یا تله کاره لوېدلی
موسا ګله ساده ګله زړه دې په تماشې ته دا یوم کېده
یوم کېدم
ښه
دا
دغسې زه دې په تماشا سخت درپسې خفه شوی وم زه د خدای ملنګ دی له تا نه نور څوک لرم
که اصله خبره دې وکته وای ښه
زه دې په تماشا پوسپین میدان پاتې یم نور ټول رانه خفه دي خبرې نه راسره کوي
ما خو ډېر ګران یې ته وای ښه خو یوه خبره درته کوم که ونه منې عمر به در سره ونه غږېږم وته وای ښه
تا هم شرط راباندې کېښود
ښه
وایه کومه خبره
خبر څه وایم چې زما د وراره او یا ورېرې مور کلي ته نه پرېږدې ته وای ښه دا رښتیا ده
زه دې بدمزه دا ته بیا له کومه خبر شوې
سنم ګلې وی ادې مې راته وویل هغې ته ستا کور ودانې ویلي وته وای ښه ښه اوس تا ووایه زما خبره منې که نه
او نه زه دې بدمزه نه یې منم زه مې مېرمنه کلي دیک ته نه بیایم
ګوره خدا داد ګلې لیونیه ورې مې پلار خامخا کلینیک ته بوزه، ډاکټرانې به یې وګوري، هسې نه کوم تکلیف مفلیف ورته پیدا شي.
نه نه زود بتمشه، خوښې مې مغزه مه خوره، د خدای داد یوه خبره ده، دویمه نه پکې جوړېږي.
چې داسې ده نو د موسی ګلم یوه خبره ده، تا سره به په عمر خبرې ونه کړم. ورځه له کارغانو سره دې خبرې کوه. خوغ خوغ ته وایې ښه
زازه زوري پتمشه، له کارغانو سره به ولې خبرې کوم؟ زمزم له خپل ټیکټر سره مې خبرې کوم. لاړم درنه.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې زرلخته په کلینیک کې اداري ماموره ده او په ښه طریقه خپل دنده ترسره کوي. په کور کې هم له خواښې او خاوند سره خوشحاله ژوند کوي. د خپلې تنخواه یوه برخه د کور په اړتیاو لګوي. پوښتنه، ستاسو په فکر که یوه با تعلیمه او په کارپوهه مېرمنه د کور د مسؤلیتونو تر څنګ د ټولنې د ښېګڼې او جوړېدو په برخه کې کار کوي، هیواد او کورنۍ ته به یې ګټه څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 اووه سوه شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
مبارکی دن بکورا کرم ینا بابو